السلام علیکم ناروغه مشي د نن پروګرام مو په دې دي چې څنګه لزان او خپل ماشومان سره مرسته وکړو چې لجمنیو ناروغي وبچي او یا لکتر لګه ل خطر ځان وساتو لیدلې په مو چې یو څوک زکام شي او بیا په څو ورځو کې روغ رمټ وي خو غبل د جمی لسره چې پړنجيږي او ټوخيږي تر اخره یې امدا حال وي ان خبرې سرخوګو د حالت تورسيږي چې بیا په ډیرو درملو ستړی وي هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري دي لږ په ژمنیو ناروغیو اخته کیږي لکه زکام کیږي او ټوخیږي دا به واورو چې ډاکټران ولې دا خبره کوي د کوټې ډیر ګرم ساتل ډاکټران وایي چې د روغتیا لپاره خده خو برابر هوا چې د کوټې هوا پکې تبدیل شي لا خده په دې به هم د ډاکټر سیب تجربه واورو او به خیس پرختنې به واورو تاسو بلې دلی وی چې په ژمي کې ځینې خلک لسره کړکې نه خلاصي په همدې مسایلو جالب معلومات خبرو وای وري او که ممکنه و ل خپل دوستانو سره هم شریک کړئ او که د ټلیفون امکان در سره وینو بیا کولای شي چې ټلیفون هم وکي او مستقیما ل ډاکټر سیب څخه پوښتنه وکي د نن میلممو ډاکټر اکرم ملک زیدی چې دا یو افغان ډاکټر دی چې په جرمنی کې اوسیږي او په دې هیواد کې خپل کتنځل لري او د ازادي رادیو لاري غوړي افغانانو ته هم معلومات ورکړي ډاکټر سیب ډیر خراغلې
السلام علیکم فریده جانې السلام علیکم قدر من اوریدونکو
کورم ودان ادمه خطر دی چې د پروګرام اصلي موضوع تر شو زړه مې غواړي چې د ډاکټر سیب تبصره د افغان ولسمشر پورستیو خبرو باندې واورو دی روغتیي کارکونکو په توګه باندې چې د پرمنیتی ځواکونو او زورواکانو غوږ کړو چې په زور دی روغتیي کارکونکو درملنې لپاره نه مجبورې هغه چې په کابل کې د طبابت د اخلاقو په اړه په دورزنی کانفرنس کې خبري کولې یو ځل بیا په خپل هیواد کې د خو روغتیي خدماتو په وړاندې کولو ټینګ ګاروکرو افغانانی د طبابت او ساينس په لوا ورسته پاتې وبلن غوړم ډاکټر سیپ لاند خپل نظر سرګن کوي چې د طبابت د اصول لمخي د ناروغ او د روغتيایي کارکونکو د حقونه سدي یعنی څه ډول تر کوم حدود دي چې هغه یو ډاکټر باید په نظر کې ونیسي او کوم دي چې هغه یو ناروغ یا هغه څوک چې د ناروغ سره راځي په نظر کې ونیسي دغه د عمومي اصول په دنیا کې چې دی او تاسو مثلا په یو غربي هیواد کې جرمني کې اوسېږي په لندن باندې په دې باندې تاسو تبصره به وخلو به برا شو د پروګرام اصلي موضوع ته
تبصره په دې موضوع کې ته نه چې په تپ کې اخلاقیات تعریف شوی دي حتی دو نیم زره کاله مخکې د ډاکترانو معنوي پلار وایم چې هغه هیپوکراتس و دغه ټکي په ټکي لیکلي دي حتی دو نیم زره کاله مخکې خپله هیپوکراتس ویلي وو چې زه به هیڅ انسان باندې چې زه یې درملنه کوم تیری به نه کوم جنسي تیری به نه کوم حتی هغه لیکلي چې غلامانو باندې مریانو باندې به هم حتی تیری نه کوم نو د خپل د هیپوکراتس قسم ډېر اوږد دی ټول تفصیلات به یې پکې نه وایم حتی دا لیکل شوي چې زه به حتی چا نه پیسې نه غواړم چا ته به درد نه رسوم دا په دې اساس باندې وایم چې طبي اخلاقیات تعریف شوي دي تش عمل پرې پکار دی تطبیقول یې پکار دي څه رقم چې همدا رقم موږ فضل دوخته شکر الحمدلله اسلام دین لرو د اسلام تطبیقول پکار دي اسلام دپاره اوس نوی تعریف پکار نه دی عمل پرې پکار دی همدا رقم طبي اخلاقیات باندې عمل پکار دی دا تعریف شوي دي اصلا
اوس مثلا زه یو ناروغ یم کنه ډاکټر ته زما دغه زما کم حقونه دی په عمومي توګه باندې چې یو ډاکټر هغه په نظر کې ونیسي مثلا ازادي رادیو ته ټلیفون ناراضي خلک مثلا د دین زیات شکایت لري چې یو ډاکټر ته زی مثلا هغه دغه ناروغي ورته نه توضیح کوي چې ستا دا مرز دی او دې لپاره ولې چې زه تا ته وایم چې ته خواږه مخره په دې دلیل باندې یا زه تا ته وایم چې ته مالګه کم مخره په دې دلیل باندې وای دا خبرې نه کوي مونږ ته خالی راته یو نسخه ولیکي او بل مریض ته منتظر وي یعنی دغه د طبابت د اخلاق یو برخه مګر نه ده
پیز د جان په دی وخت کې به مې وویل چې نو دی ډاکټر خپل د طبي اخلاقیات په نظر کې نه دی نیولې د ډاکټر وظیفه دا ده چې خپل رنځور ته د ناروغي تشریح کی ورته وایي چې دغه ستا ناروغي ده دغه زینه راغلې ده او دغه علاج پکار دی او تا ته دغه شینه پکار دی دا هغه لپاره نه خاص د ناروغي د مسراتلو او مخنیوي لپاره کډیر لکچر سره نشي ورکول په څو الفاظو کې باید دا د ډاکټر وظیفه ده چې هغه ته وایي او تش نسخه لیکل او دا هغه نه بیا قضامه اخیستل دا د ډاکټر اخلاقیاتو د بزت کار دی
خالق څنګه چې لیدل کیږي په نورې نړۍ کې زما منظور دادی چې په لویدیځو هیوادونو کې دغه د طبابت اخلاق دی یو ډیر غټ مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، او په افغانستان کې هم که هم په دې برخه کې یو سشته خو ډیر محدود کار شوی دی. نو دا موضوع به پریدو، مقصد ما ستاسو یو نظر واغوستو. خو دی په دې باندې کیدای شي چې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې لکه تر شنا اسمان لاندې پروګرام کې په دې باندې کله بحث وکړو او خبرې وکړو. اوس به راشو دغه د پروګرام اصلي موضوع ته. زه وایم دا خبره به د یوه برېښنالیک یا یو ایمیل نه شروع کوم. یو اوریدونکی محمد الیاس امین له سویډن په سویډن کې اوسیږي، ایمیل استولې دی. ډاکټر سه پوښتنه کوي، وایي چې زما کورنۍ ډاکټر راته هر کال د انفلوئنزا د واکسین توصیه کوي، خو سره له دې چې وایي زه ډیر احتیاط کوم او په خپل وخت باندې هغه چې ډاکټر څنګه راته وایي واکسین هم کوم هر کال، خو سره دغه نه وایي زه هر کله زکام کیږم او ډیر په اسانه چې ژمی شي بس ټوخیږم او پرنجیږم. وایي باور وکړئ دومره زه په دې واکسین باندې نه باور شوم چې وړم کال مې ایس واکسین کړو. عجبه دا ده چې هغه کال باندې چې ما واکسین وکړو بیا نسبتا ښه وم، خو وایي کله چې ډاکټر ته لاړم ډاکټر راته ویل چې نه دا مسله نه ده، خو زه یو رقم ته په شک کې یم. او حتی زما نور دوستان دي، ډېر وګد ایمیل لیکلی وایي زما نور دوستان دي چې هغوی دي په نورو اروپایي هیوادونو کې اوسیږي، هغوی سره مې هم خبرې کړې دي. تقریبا ټول هم دا خبره کوي چې سره د دینه چې واکسین کوي بیا هم دوی دي په زکام باندې اخته کیږي او ډېرې سختې ورځې تېروي. نو د پوښتنه کړې ده چې ډاکټر صاحب نوې ماته معلومات تو غواړی چې دغه واکسینونه چې په دژمی کې کیږي ممکن ده په افغانستان کې هم ځینې خلک داسې واکسین ګټه واخلي، نو وایي چې د دې واکسین د ماسریت په کومه اندازه دی او دا څه ډول یو واکسین دی؟ وایي
فرده جانی دی محترم محمد الیاس امین ته زوایم چې کوم واکسین چې د ژمی د والګي لپاره دی هغه تش د انفلوئنزا ناروغۍ لپاره دی. یعنې دا چې یو رقم ګریپ ووایي یا انفلوئنزا، خپله دا تعریف شوې ناروغي ده. یعنې په ژمي کې سړی رقم رقم ناروغي نیولی شي چې هغې کې وایي د پوزې بهیدل دي، ریزه شورته وایي، ټوخی دی، تبه پیدا کول دي. دغه ناروغۍ چې شوې دغه به انفلوئنزا نه شوې. انفلوئنزا خاص یوه ځانته یوه ویروسي ناروغي ده چې هغه یعنې سړی ویلی شي په کال کې 15 لکه انسانان په ټولې نړۍ کې د هغې په وجه باندې مري. هغه په رښتیا یو خطرناکه ناروغي ده. نو د هغه ویروس معلوم دی چې د ای کورنۍ نه دی، اچ یو ان یو کورنۍ نه، هغه یو ویروس دی. نو هغه ویروس په رښتیا وژونکی ویروس دی په 100% کې نه، بلکې 80% کې انسانان ډېر زر ښه کېږي، 100% کې پاتې کېږي چې هغوی بیا لږ څه کمپلیکیشن یا اختلالات ورته پیدا کېږي. نو دا ویروس په مقابل کې دغه واکسین موجود دی. اوس نو دی ورور ته بویم چې تاسو وایئ چې هر کال ماته بیا هم دا تکلیف پیدا کیږي. ګرانه وروره، زه به تاسو ته داسې ووایم چې واکسین څلور هفتې یا یو میاشت وخت لري چې هغه خپل وجود مقاومت پیدا شي، یعنی د ویروس مقابل کې. نه دغه واکسین څلور هفتې کار ته ضرورت لري. که تاسو د مثال په توګه نن واکسین کړی وي، درې څلور ورځې وروسته 15 یا 16 یا 10 ورځې وروسته تاسو بیا په والګې اخته شئ، نو دا د دې واکسین ګناه نه ده. واکسین ته باید یو میاشت وخت ورکړ شي. بل دا چې خبر نه یم چې تاسو کله واکسین کوئ، آیا د ژمي په سر کې او که په منی کې. تو واکسین توصیه په عام ډول باندې را ده چې سپتمبر میاشت کې باید وشي. یوه میاشت واکسین وخت دی چې وجود ته مقاومت ورکړي، چې د اکتوبر نه وروسته. که تاسو بیا نوومبر کې دسمبر کې په والګي باندې اخته کیږي، دا باید معلوم شي چې دا په رښتیا انفلوئنزا ده او که اسې ټوخی ده. نو خبره اوس بلنده کړم. هر ټوخی، هر ریزش، هر پرنجه انفلوئنزا نه شو، دا یو ښه کیدونکی شی ده. او انفلوئنزا یو وژونکې ناروغي ده، نو د دې مخنیوي لپاره ده. او په دې وجه باندې زه نه پوهیم چې دا به ګمان نه کوم چې ستاسې هر کال انفلوئنزا وي، دا به عادي ریزش کوي.
خا نو هیله من یم چې دوی دا معلومات ترلاسه کړي وي او دین وروسته یې په یاد وي چې د سپتمبر میاشت د واکسین لپاره، د انفلوئنزا د واکسین لپاره ښه وخت دی. او دا غینه ناوخته به کېدای شي چانس برابر شي چې څوک په ناروغۍ باندې اخته شي. اوریدونکو ټلیفونونه به هم راواخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده خبرې وکړئ لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خو ځان ما اور دا ته د جنا ترنه د پروګرام د ماکه په برابر ما نه څه کړای شي تاسو تاسو راغونی سم د خپل لاسو په کیسه موافقه نشمه ما مشکل دی چې بل څه هغه مشکل سره زما خامخ نه هغه یو د اوره به مشوي دي زما ته یاد کړي چې سلام شوي دي
ز بخنه غواړم دغه د روختیا پروګرام د تاسو کولې شي چې د ازادي رادیو اوټومات ټلیفون ته ټلیفون وکي او بیا اغلته د خپل आवाज ثبت کړئ مونږ ته نو دا به بهتري او مونږ به تاسو پیغام واورید شو مونږ زنګړي خبرونه لرو ازادي او اوریدونکو او پاغې کې که خلک ستونز لري نو مونږ یې د چارواکو سره مطرح کوو نو کولې شي چې اوټومات ټلیفون فونتا ټلیفون کوي 0000223 او یا هم 0000222 1215 دې نمبر ته تاسو ټلیفون کوي د خپل خبري وکي د زړه خواله وکي ازادي رادیو مسولین دی په دې برخه کې بیا غوي چارواکو سره خبري کوي د روغتیا پروګرام دی خالص ته روغتیا روغتیاي ستونزو په اړه باندې کول شي خبري وکي مهرباني وکي بل اوریدونکو دی خبري وکي ازادي رادیو ته لطفا بلې مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا پروګرام دی مهرباني وکي پښتون صاحب کوم ځای نه خبرې کوئ
او دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا چې نه بغل یا زکام چې تاسو یو وایروس بولی او یا واه جیمه والګ دا هم ساري ناروغي ده کنه د یو بل ته انتقالي ریکیا او یا چې ماشوم د مور په نسی چې مور پرځ نه بغل یا زکام یا د والګ نیولې چې ماشوم د مور په نسی او ماشوم تم د مور په نسی جان
لکه چنل لري دغه کوستانه والسلام علیکم ها کور دی ودان فاریاب یې ټلیفون کړي او پښتون سیب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو ډاکټر سیب ملک زه تاسو د دې پښتنه واوریده
وامه ورېده واخه ورور محترم پښتون سیب اول به وایم چې تاسو د لغت سیمه یو سینابغال یو زکام سینابغال ځانته او خاصه ناروغي ده چې هغه ته په لاتین ژبه کې نیمونیا ورته وایي هغه نو یو سړی ویلی چې هم یو وژونکې ناروغي ده او زکام چې موږ ته وایي دا زکام خو په افغانستان کې پوزې بهیدلو ته هم وایي او لږ څه پرنجي مرنجي او ټوخي ته هم وایي نو دا مختلف شیان دي یو بل سره که چېرته ستاسو مطلب سینابغال هغه ناروغي چې سړی زیاتره وخت به لري او ډېر سخت ټوخی کوي او هغه ورځ په ورځ د انسان وضع خرابي او آخر حتی د انسان په مړینې تمامېږي دا رښتیا ډېر خطرناکه ناروغي ده او د ماشوم چې د مور په نس کې وي د مور علاج به پکار دی راو داسې سرسري ناروغي ده چې یو مور ده هغه پرنجېږي او پوزه یې بهیږي او لږ سرسري غوندې ټوخی کوي دغه تکلیف بیا مور ته هم دومره ډېر پازبونکی نه دی او ماشوم چې په نس کې دی هغه ته هم نه دی نو دا حالت لپاره بیا نو کومه خاصه درملنه په کار نه ده هغه لپاره یوازې لږ احتیاط وکړ اول دا چې دغه مور چې په دې ناروغۍ اخته ده د نورو میندو ته نورو خویندو ته د کورنۍ غړو ته تیر نه شي یو دا مهم شی یعنې ډېر نږدې تماس په کار نه ده د دې به د خولې لاړې نورو ته لاړې نه شي دا چې پرنجۍ کې دې نه باید نور کسان لرې اوسي نور ماشومان ور نه لرې اوسي
ډاکټر صاحب یو خبره ما غوښتل تاسو نه پوښتنه کوم دا ډاکټر صاحبان یو مسله وی چې یو خدای عادیست تاسو خبره سرسری ریزه شي دا کامن کولد چې ورته وی دا شه دي وی چې دې د پاره کده چا د بدن مقاومت خوي او مثلا لږ زرا چکل ریزه شونته کې ځان ته پام لرنه وکي د درې ورځو کې خشي نو ما غوښتل په دې باندې تاسو خبري وکړي چې کچیرته داسې د تاسو خبره چې عادي ریزش نه وي او سبل مسله چې هغه بیا تاوان کوي نو دا غي نه خې څنګه دي څنګه یو څوک پوشي او په هغه مواردو کې څه په کار دي چې وي کی په دې باندې تاسو فکر کوئ لګروسته به راته ځواب راکړي یو اوریدونکو انتظار وباسي زه به دا غو ټلیفون ته ځواب ورکړم مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته خبري وکړئ لطفا شکر شکر الحمدلله تاسو ښه یاست مهرباني وکړئ دا ستاسو آواز سم نه راځي، داسې چل وکئ دغه کوم ځای کې چې تاسو یې لږ زره دا ځای بدل کړئ که چېرته مو آواز سم راشي. ټلیفون مو بندو که سم چې خاط در باندې راځي. ډاکټر صاحب تاسو پوه شوئ؟
دونه پوښم چې ماشومان یې ټوخیږي.
او وای چې ټوخی سره سترګې سرې سرې کیږي. کومه بل پښتنه خاصه کړې ډاکټر صاحب ته
وکړه؟ ته ما ته وای چې د ټوخی نه وروسته ماشومان بیا کانګې کوي کنه؟
کانګې نه کوي، وای بیا خوای نه ګرځي. آواز هم سم نه اوریدل کیږي ډاکټر صاحب. وای نه هغه سې سم سره چې تاسو پوښتنه وکړه، وای کانګې نه کوي ماشومان، در خالي ټوخی یې او سترګې سرې کیږي.
ښه، یو بل لاین کې اوس اوره، ته ماته ووایه چې هغه کله ټوخیږي؟ د ورځې ټوخیږي او که د شپې؟ د شپه بیخي آرامه یې که نه؟
نه، د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې وایي دا ماشومان چې ستا ټوخیږي دا د شپې د خوانه ډېر ټوخیږي که د ورځې څنګه چلی؟ د شپې قلاری د ورځې ټوخیږي که نه؟ څنګه چلی څه فرقي د شپې د ورځې تر منځ؟ متاسفه یم، د دوی د آواز سم نه راځي. ډېره خفه شوم چې د آواز مې سم وانغستی شو ډاکټر صاحب، او هیله من یم چې په همدومره معلوماتو تاسو دوی ته یو ځواب وکړی شئ، بخښنه غواړم. او تاسو لطفا چې کله ټلیفون کوئ نو بیا چې زه تاسو ته وایم چې آواز نه اورېدل کیږي د خپل ځای بدلوئ. افغانستان کې دغه د ټلیفون سیستم کې دغه یو ستونزه شته دی چې آواز سم نه راځي، بیا په دې کې دغه وخت ضایع کیږي او موږ هم هغه پوښتنه سمه نه شو اغوستی او خفه شو چې دا ولې موږ ستاسو پوښتنه ونه شو کولی شي په سمه توګه باندې واخلو. یو بل اوریدونکی هم دی ډاکټر صاحب، بیا به د دې پوښتنې ته ځواب وکړي. مهرباني وکړي ازادي راډیو ده، خبرې وکړي لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی. مهرباني وکړه.
پر از ما د خپل ځان په خپل ځان له ځان ما خپل پیدا شي زور کلمې پورې دې د سینا بغل له دې یو د شخص مرز لري بیا د سترافون په نام سره په کوټه وسه زور کلو نه باڅ چې دا غسه علاج.
ها ډاکټر سیمن لګزه پوښوي وچې ماشومان مې وشي تر سلور کلنۍ پورې ماشومان هر کله زکام وي او ټوخیږي او بیروسته پسته سلور کلنۍ نه وي خشي د دې وجه صدا وي. مهرباني وکړه کور دې ودان راډیو سره کښېنه ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي. ښه، بل اوریدونکی هم لرو. ښه، از موږ تخنیکي همکار بیا زما غوږ کې هم دا خبره کوي چې اوریدونکو ته ووایه چې کله خبرې کوي خپل ځای دې بدلوي او په لوړ آواز دې خبرې کوي چې موږ د دوی آواز په سمه توګه باندې واغستی شو. ښه ډاکټر صاحب ملکزی،
لومړۍ پوښتنه به د دې ورور ټوخلې برخه کې پښتنه وکړه، دا به لږ څه اسانه یې او زر
کې. ښه، او زه خو وایم چې د دې نه مخکې له دا د پښتون صاحب د پوښتنې یوه ډېره مهمه برخه زما په نظر پاتې شوه. ده دا پښتنه وکړه، وایي چې دغه ریزش او زکام او دا ټول ډولونه یې همداسې ساري دي چې د یو کس نه بل کس نیسي که څنګه چل دی؟
دا ویلی شم چې د هغه ناروغي چې ویروسي ناروغي دي یا بکتریایي ناروغي دي یا چې میکروب په افغانستان کې عمومي ډول ورنډ وایي دا ټولې تیزونکې ناروغي دي. په دې وجه باندې د چا چې فضان پوزه بهیږي هغه چې ډېر پرنجیږي ټوخی کوي دغه ناروغۍ تیریدونکې ناروغۍ دي. نو په دې وجه باندې که زه داسې ووایم چې هغه څوک د ماسک ونیسي یا خولې ته د یو پټۍ ونیسي نو دا په افغانستان کې اضافي شي، څوک کور کې ماسک نه لري. نو کوي چې یو دسمال سړی پوزې ته ونیسي یا دا چې سرکته ونیسي یا دا چې خپل لستونی کې سړی ټوخی وکړي پرنجی وکړي نسبت ته چې تازه هوا کې وکړي. خبره دا ده چې هر ځل چې ټوخ کوي زرګونو زرګونو ویروسونه بادیږي، حتی که میکروب بادیږي په هوا کې، حتی کېدای شي چې په وچه هوا کې هغه په ساتو ساتو کې لکه ګرد خونې ګرځي هر بل څوک چې بل ماشوم وي که غټ سړی که امیدوار ښځه یې سا چې راکاږي داسې چې راکوي هماغه د کوټې نه ویروسونه او بکتریا د هغې د پوزي د لارې سکی ته چې اغم پرې نیولی شي او یعنې دا پښتنه بویم چې دا تیریدونکې ناروغي ده، دا د مخنیوی په کار
ده. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې دا تاسو دا خبره وکړه، زه غواړم ځکه چې دا ماته ډېره مهمه ښکاري، لږ زره به ور باندې دوه خبرې نورې وکړو چې اوریدونکو ته نورم واضح شي. دغه د ټوخي لپاره زکام کې لکه څنګه چې تاسو ویلې، نو ډاکټران داسې وایي چې وایي کله چې څوک زکام کیږي نو تاسو چې ټوخیږي دا لاس مستقیم خولې ته مه نیسئ، ځکه دا لاس بیا دغه د ویروسونو نه ډکیږي او رخواته ځي. د ټولو نه وایي ښه خبره دا ده چې کله ټوخیږي لکه تاسو چې ویلې دا نستونی باندې، یعنی دغه د بازو او د سنگل منځ کې دغه ځای چې دی دا پوزې ته رانږدې شي او همدې ځای کې سړی وټوخیږي، وایي دا ډېر زیات ښه دی نسبت دې ته چې سړی راسن لاس پوزیتونی سی یا دا چې یې سم د سیاست پرنجي کی یا ټوخي کی. د دې کې تاسو کوم تبصره لرئ ډاکټر صاحب؟
بحثی کې نو تکراری خبرې په کار نه سیدا کوم شته روایم هغه د تیریدونکو ناروغیو کې د لاس نظافت ډیر مهم ده. سره هغه څوک چې ټوخي او هم پرنجي کی وخت نا وخت هغه وخت خپل لاسونه وینځي په صابون باندې وینځي، صابون چې ده تنزیت لري، تنزیت لري ویروسونه ډیر ښه وژلای شي، نو د لاس نظافت هم پکې مراتول پکار دي.
خو دا د لاس وینځلو کې یو مسله ده ډاکټر صاحب، چې اکثر کسان چې لاس وینځي دومره زر لاس وینځي چې مازی هغه وب پیر واچي او بس خلاص.
نو لګونه صابون هم په کار دی، څنګه مې چا د صابون یو ماډل لري ته تینځیت په نام دا انټي وایروس اغیزه لري، نو هغه وایروسونه پرې مړ کیږي.
ښه، نو کورم ودان ډاکټر صاحب دا یو خبره ځکه ډېره تکراروي چې زه هم ښه ده چې ښې خبرې بیا بیا وویل شي چې اورېدونکي هغه په یاد کې وساتي. ښه، دا نورې پوښتنې مې د اورېدونکي ټلیفون وکړو چې ماشومان مې دي تر څلور کلنۍ عمر پورې ټوخیږي او بیا وروسته صحت یې ښه دی دی وجه وایي. صدا
دینه مخکې هغه اوریدونکي وویل چې زما ماشومان ډېر سخت ټوخي او سری سری کېږي. ګوره ګوره، یو رقم ناروغي ده چې هغه ته پښتو کې مونږ شنه ټوخله وایي، تور ټوخله ورته وایي، یا ټوخلی هم ورته وایي، فارسي کې ورته سیاسرفه ورته وایي. دغه یو رقم ناروغي ده چې ماشومان ته که پیدا شي دا یو بکتریایي ناروغي ده چې هغه ته په لاتین ژبه کې پیتوزیس وایي، جرمنیان کویچوس نو ورته وایي. نو دغه ناروغي چې ده بیا د یو عادی کورنۍ نه بي د ډاکټر نه کې هغه ته به پرشته ډاکټر پکار ده، معاینه پکار ده. د دې د ناروغي یو نه خطا ده چې ماشومان دومره ډېر ټوخيږي چې د ټوخي په اخر کې تش په کانګه باندې دا غوي به ټوخي ودرېږي، یعنی ټوخيږي ټوخيږي د اخر یو رقم کانګه پرې کوي. کچته دا یو ځل ډېر وخت کېږي چې دا شي، که یو ماشوم چې هر ځل دا رقم ټوخيږي او اخر نه ورسته کانګه کوي، بیا نیم ساعت وروسته ټوخيږي بیا کانګه کوي، نو دې وخت کې بیا نو دا ماشوم باید من ډاکټر ته ورسول شي. د دې ته بیا انټي بیوټیک پکار دی چې بیا دا رښتیا یو طبي مپسته ځانته نه مغښ نه ټوخله ناروغي پېټوزیس ناروغي ده.
او چې د دې لپاره خو واکسین هم شته، د یعنی په مفته توګه باندې افغانستان کې د دې واکسین کیږي، که په وخت باندې واکسین شي نو بیا ماشومان چې واکسین کیږي هغوی خو به د دې خطر نه بچي.
دا ډیره مهمه خبره ده، ماشومان ته واکسین هم په اروپا کې او افغانستان کې وي، او کله کله لبه د مرغه سره د واکسین هم کله کله دا شي پیدا کیږي. نو زه په دې وجه باندې بیا نو دلته اروپا کې مونږ ته ډاکټرانو ته د روبرت کوخ انسټیټیوټ څخه توصیه کیږي چې تا دې ټیکټ ته تاسو نظر وکړئ، کله کله کېدای شي چې بیا هم شنه توخره پیتوزیس ناروغي وي.
یعنی سره د واکسین نه هم وي خو بیا به نو د اقل لږ اسانه تیریږي،
یعنی تشخیص دا په نظر کې ونیسئ چې همشته.
دا بل اوریدونکی اوس مخیال د نومې حبیب و چې
د ننګرهار نه. متهم حبیب وروره، د ننګرهار نه تا اول څلور کلنې پورې زموږ ماشومان دا ستا خبره صحیح ده، ماشومان چې دي په ورکوټي عمر کې پرشته ډېر حساس وي. نو تا د ننګرهار خبره وکړه، نه پوهیم چې د ننګرهار کې اوس وړکتونونه به وي او که نه وي، خو څلور کلن ماشوم افغانستان کې نورو ماشومانو سره لوبې کوي که وړکتون وي او که نه وي. دلته په اروپا کې په جرمني کې داسې ده چې پرشته د درې کلنۍ نه وروسته ماشومان وړکتون ته ځي. ځینې ماشومان دي چې ما هغه د وړکتون تک سره بس نو دوی د دوی پرنچه شروع شي، عین آ پورې چې د وړکتون نه خلاصېږي دوی وخت نه وخت ناروغه کېږي. علت دا ده چې وړکتون کې نور ماشومان دي هغوی چې په پرنجي وو په دې زکام په والګي باندې اخته وي، ماشومان پام نه کوي، یو بل ماشوم یې خواته ولی پرنج او داسې وکړي د هغه په پوز او خولې ته د ټول ویروسونه ننوځي، نو یو بل نه ماشومانو ته دغه ویروسونه ناروغي ډېرې تېرېږي، نو په دې وجه باندې ماشومان پرې زر اخته کېږي. نو خبره دا ده چې ماشوموالۍ کې د ماشومانو د ټول انسانانو وایم د ماشومانو دفاعي سیستم کمزور دی، نو ځکه زر پرې اخته کېږي. بیا کله چې سړی غټ شو بالغ عمر کې، بیا دفاعي سیستم د انسان ښه دی، تقویه دی، قوي دی، هغه بیا سړی دومره ډېر نه اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به په دې هم خبرې وکړو چې څنګه خپل مقاومت ډېر کړو، او ولې ځینې کسان چې ریزي شي زر ښه کېږي، ځینې نه ښه کېږي. کېدای شي دغه اورېدونکي دپاره هم ښه معلومات وي. خو اوس یو اورېدونکي لرو په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ.
السلام علیکم، اندر غزنه چې زما تر کوم
مهرباني
وکړئ. دې خورا مو ته هم ډاکټر صاحب دې زوله کوم سلامونه وایم.
و علیکم سلام، خراغلی
اول خور یلا تا ډیر مننه چې دا ډیر ښه په ساده زب تشریح کوي. دایم دې تاسو پرګرامونه او رو ته لکه وکړواله مېرمن چې ډیر ښه تشریح کوي، او موږ دې اطراف خلک ډیر ښه په دې تشریح باندې خدای تعالی دې تا ته اجر درکړي. خدای تعالی دې ژوندې لره. یو سوال مې له محترم ډاکټر صاحب چې دا و چې دا دې ریزو څه زکام دي پاره کومه دوا یې څنګه وکړي چې دې مرض اخته نه شي او یا زر تداوي شي؟
کورم ودان ډاکټر صاحب پام دې باندې خبرې کوي. د پروګرام په دوهم نیمایي کې په دې باندې نورې خبرې هم کوو، او اوس به هم ډاکټر صاحب معلومات درکړي. ژوندې اوسئ چې ټلیفون دې وکړو د غزنی د اندړونه.
ګران ورور، زه درته وایم چې یو ځل بیا که چېرته ستا مطلب یوازې ریزش دی چې پوزه بهیږي او سړی پرنجیږي، یو څو واره ټوخیږي، او هغه دا ټول ټوخی چې زیات شي لس ورځې بهیي، دې دپاره کومه خاصه تداوي په کار نه ده. او مخنیوی چې وایم، یعنی سړی داسې وایي چې امکان نه لري، ځکه امکان نه لري چې ویروسونه په اوړي کې په ژمي کې هر وخت موجود دي شته او تا ته رسیږي. دا بیا ستا د وجود مقاومت پورې چې ته خپله څومره قوي انسان یې د دغه ویروسونو مقابل کې، دغه میکروبونو مقابل کې، نو دا ستا د مقاومت پورې ده. او مخنیوی چې وایم چې سل په سلو کې چې ته به په ټول عمر کې ستا به پوزه نه بهیږي، ته به ټوخی نه کوي، دغه شی موجود نه دی.
ښه ډاکټر صاحب، یو دا خبره د مقاومت راغله، او خبره د دې راغله چې انسان څومره قوي، نو دا قوي خو به زما خیال دی دا نه، ځکه موږ هر کله پروګرام کې دا تاسو خو چې زما یاد راځي څومره چې دې پروګرام ته راځي همدا وایي چې وزن کم کوي، ډیر وزن ښه نه دی. او اکثر د افغانستان کې ډیرو سیمو کې خلک فکر کوي چې دا قوي سړی خو همدا دی چې ډیر غټ یو دغومره خېټې نیولې، یو ښه غټ غټ لاسونه پرې، دا قوي دی. نو زه غواړم په دې کې هم ستاسو یو تبصره وغواړم چې دا د تاسو چې وایي چې یو څوک چې مقاومت یې ښه او کولی شي چې د ناروغۍ په مقابل کې مقابله وکړي، دغه څرنګه یې کم معیارونه دي، په دې باندې به د پروګرام په دوهمې نیمایي کې راته خبرې وکړي. او همداشانې به په دې باندې هم خبرې وکړو چې لکه دا اورېدونکي چې له غزنی نه ټلیفون وکړو چې موږ څه وکړو، ډاکټر صاحب یو څه ځواب ورکړو، نورې تبصره به هم ورباندې وکړي. او کېدای شي هغه کسانو چې دا اوس راډیو بل کړي، هغوی دپاره هم دا معلومات وشي د په دوهمه نیمایي کې چې څنګه کېدای شي چې یو انسان د خپل بدن غټوان یا مقاومت ډیر کې د ژمنیو ناروغیو په مقابل کې. ډاکټر صاحب اکرم ملک صاحب له جرمني څخه په دې اړه باندې پوره خبري راته وکي. نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کور ودانی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به بیا هم په دې اړه باندې خبري وکړو. ساعت 3 بعد از ظهر به وخت افغانستان، وخت خبر